فوتبال کرده می توانید.
در امریکا غږ د جمعې د ورځې مهم خبرونه. په ایران د لا شدیدو بندیزونو اعلان. د امریکا د مالی وزیر سکات بیسنت ویلی چې متحده ایالاتونه پلان لري چې پر ایران داسې فشار راوړي چې تر اوسه یې په تاریخ کې ساری نه وي لیدل شوی. د طالبانو د واک 15مه کلیزه. دا کلیزه په داسې وخت کې راځي چې عام افغانان لا هم له سختو اقتصادي ستونزو، پر ښځو او نجونو د محدودیتونو او د بشري حقونو او رسنیو د ازادۍ له نشټوالي کړیږي. او افغانستان کې پر رسنیو مخ په زیاتېدونکي فشار. د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي په تیرو 15 کلونو کې پر رسنیو فشارونه لا زیات شوي دي. دا او نور د امریکا غږ په نننۍ خبری خپرونه کې وګورئ.
سلامونه او هی چارې د امریکا غږ خبری خپرونې ته ښه راغلاست. نن جمعه د 2023 میلادي کال د اگست میاشتې 14مه ده. په دې خپرونه کې به د طالبانو د واکمنۍ د 15م کال پر بیلو اړخونو باندې ځانګړي رپورټونه وګورئ. د سیمې او نړۍ په خبرونو برسیره تر پایه پورې ما سره مل اوسئ. زه ښایسته سعادت لامه یم. پر ایران د لا شدیدو بندیزونو د اعلان په اړه ټول جزئیات زما همکارا ګالیا رڼا نورستانی را سره شریکوي. په واشنگتن کې د افغان میرمنو د 50 ورځنی کمپاین مخه چوي. نوشابه آشنا د افغان میرمنو سره خبرې کړې چې غږ یې تر تاسو رسو، او دا چې د طالبانو د واکمنۍ د 15م کال په پوره کېدو په اروپا کې د افغان کډوالو اندېښنې څه دي. هیلې اسد له جرمني څخه موږ سره په خبرونه کې یو ځای شوي. تاسو ټولو تکړه میرمنو نه مننه کوم، را سره مل اوسئ. خو په پایل کې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د موجودیت په اړه نړیوالې اندېښنې. د طالبانو د بیا واکمنېدو د 15 کلونو پوره کېدو سره په دغه هیواد کې لا هم د ترهګرو ډلو د موجودیت په تړاو نړیوالې اندېښنې ښودل کېږي. د دې موضوع نور جزئیات به له سالم مندوخیل نه واخلم چې په پروګرام کې را سره مل دی. مندوخیل صاحب په خیر راغلی، ستړي مشي. ملګرو ملتونو په دې اړه تازه اندېښنه ښودلې ده. وروستي رپورټونه څه وایي چې په دې 15 کلونو کې څه بدلونونه راغلي دي؟
سلامونه شایسته جانې. د ملګرو ملتونو سازمان په تازه رپورت کې چې د القاعده شبکې او داعش ډلې د فعالیتونو په اړه د دې سازمان د امنیت شورا ته وړاندې سوی، ویلي چې طالبان نه دي توانېدلې په افغانستان کې د ترهګرۍ د ګواښونو مخه ونیسي. د طالبانو د اوسنی حکومت د 15 کلونو له پوره کېدو سره افغانستان لا هم د سیمه ایزو امنیتي اندېښنو په کتار کې شمیرل کېږي. که څه هم طالبان وایي چې په افغانستان کې امنیت ټینګړی او ترهګری لمن زوړې، خو نړیوالې ارزونې بیا د القاعده، داعش، خراسان څنګه او پاکستانی طالبانو په ګډون د بیلابیلو ډلو شتون او فعالیتونو ته اشاره کوي. پاکستان ادعا کوي چې د دوی پر خاوره د مرګانیو بریدونو مسول کسان په افغانستان کې پټ دي، او متحده ایالاتونه بیا وایي چې که څه هم په افغانستان کې وسلوال ځواکونه نه لري، خو پر دغه هیواد له بهر څخه د ترګریزو غواښونو د څارنې او هدف ګرځولو وړتیا ساتلې ده. په افغانستان کې د طالبانو د واکمن کېدو 15 کاله په تاسې حال کې پوره کېږي چې د ترګرۍ سره په مبارزې کې د طالبانو د حکومت اقدامات د نړیوالو امنیتي ارزونو لخوا تر پوښتنې لاندې دي. د متحدو ایالاتونو د 2018 کال د څار یو راپور وایي چې افغانستان لا هم د ترهګرو ډلو لپاره یو مناسب چاپیریال پاتې دی.
طالبانو د القاعده د هند نیمې وچې څانګې او تحریک طالبان پاکستان ډلې ته په دوامداره توګه اجازه ورکړې چې په افغانستان کې فعالیت وکړي.
په دغه راپور کې چې د روان کال په پیل کې خپور شوی، همدارنګ ویل شوی چې د داعش خراسان څنګه په افغانستان او پاکستان کې د خلکو جلب او جذب او بریدونو ترسره کولو ته دوام ورکړی دی. په راپور کې ملګرو ملتونو ته د امریکا د دایمي استازي له قوله نیوکه شوی چې د ترګرۍ سره د مبارزې په برخه کې طالبان پر هغو ژمنو نه دي درېدلې چې په 2000 کال کې په دوحه کې ور باندې هوکړه کړې وه. دا اندېښنې یوازې د افغانستان د پولو دننه محدود نه دي. پاکستان په مکرر ډول نیوکه کړي چې طالبانو د تحریک طالبان پاکستان وسلوالو ته په خپل خاور کې خوندې ځایونه ورکړي او وسلوال له هغه ځای په پاکستان کې د مرګانو بریدونو لپاره پلانونه جوړي. اسلام آباد په ځانګړي ډول د طالبانو سرسخت منتقد ګرځیدلې او وایي چې په کابل کې حکومت د ترګري د مخنیوي لپاره کافي اقدامات نه دي کړي. ملګرو ملتونو په خپل تازه راپور کې هم دې مخالفتونو ته اشاره کړې ده.
د ترګري اړوند اندېښنو لګاونډیو هیوادونو او همدارنګه لپراخې نړیوال ټولنې سره د افغانستان اړیکې پیچلې کړې دي.
یونما د طالبانو د بیا واکمن کېدو د 15 کلونو د پوره کېدو په تړاو په خپل راپور کې ویلي چې کڅه هم د افغانستان او سیمې د هیوادونو ترمنځ تعامل ځینې اقتصادي فرصتونه رامنځته کړي دي، خو ویلي دي چې دوامدار ثبات په دې پورې اړه لري چې د ځینو هغو بنسټیزو خطرونو په اړه له نړیوالې ټولنې سره تعامل وسی چې د افغانستان دایمي امنیت او ثبات له ګواښ سره مخامخ کوي. خو په پاکستان کې په وروستیو میاشتو کې د وسلوالو بریدونو زور اخیستی دی. اسلام آباد په افغانستان کې هوایی بریدونه کړي دي. په دغو بریدونو کې د ملکی تلفاتو د اوښتو سره سره پاکستان ټینګار کړی چې د وسلوالو پټنځایونه یې په نښه کړي دي. دغو بریدونو ته د طالبانو د ځواکونو ځواب د دواړو هیوادونو ترمنځ یو وخت دوستانه اړیکې په یوې خطرناکې شخړې بدلې کړي دي. خو د طالبانو حکومت ویلي چې هیچ چاته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان خاوره د نورو پر ضد وکاروي.
ما هیچ وخت اجازه به هیچ کسی، هیچ شخصی و هیچ گروهی نمی دهیم که از خاک ما بر علیه هیچ کشوری استفاده بکند.
پاکستان یوازې نه دی چې له افغانستان څخه د وسلوالو د فعالیت په اړه اندېښنه لري. چین، روسیه او د منځنۍ آسیا هیوادونو هم د افغانستان دننه او شاوخوا کې د افراطي ډلو په اړه امنیتي اندېښنې ښودلې دي. په دې کې د داعش خراسان څنګه د عمده ګواښ په توګه یاده سوې ده. طالبانو ویلي د دې ډلې پر ضد جګړه کړې او ادعا کوي چې مهم مشران یې وروژلي دي. خو د امریکا د ځانګړي مفتش د راپور په اساس دغه ډله لا هم د بریدونو وړتیا لري او له افغانستان څخه بهر د پراخو موخو لرلو هڅې نه دي پرېږي. که څه هم متحده ایالتونه د 2021 کال راپدې خوا په افغانستان کې پوځي حضور نه لري، خو د امریکا حکومت ویلي چې لا هم د هوا له لارې پر افغانستان د نظر ساتنې او د ترګرۍ ضد عملیاتو وړتیا ساتي.
په افغانستان کې واکته د طالبانو د بیا رسیدو 15 کال پوره کیږي، خو لا هم افغان خزیم جونې لګنو محدودیتونو سره مخ دي چې پکې لښ پغم ټولګي نه پورته او د لوړو زده کړو بندیزونه شامل دي. په دغه موده کې خزیم جونې قرار نه دی ناشته او د خپل بشري حقوقو د پاره مبارزه جاری ساتلې ده. د بشري حقوقو فعالانو د همدې مبارزې په لړ کې په واشنگتن ډي سي کې کمپاین هم پیل کړی. په دې اړه نور معلومات د خپل همکارې نوشابه آشنا نه اخلم چې د خبر له خونه را سره ده. نوشابه جانې په خیر راغلی، ستړي مشه. دا کمپاین څه وخت او په کوم هدف پیل شو او مهم پیغامونه پکې څه وو؟
بله، من نه خسته جانې، دا کمپاین چې د روان اگست میاشت 15 پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو سره پر افغان ښځو او نجونو د لګېدلو محدودیتونو په اعتراض او د خپلو حقونو د اعادې لپاره جوړ شوی و. د یو شمېر فعالو ښځو له لورې د روان کال د جون په 26 پیل او د اگست په 15 چې سبا ده پای ته رسیږي. د کمپاین د تنظیمونکو په وینا د دې کمپاین موخه نړۍ ته د افغان ښځو او نجونو د غږ رسول، د نړیوال پیوستون پیاوړتیا او له ټولنیز، تعلیمي او اقتصادي ژوند نه د ښځو د سیستماتیکي استلو یا محرومیت په اړه د عامه افکارو راجلبولو. د دې 500 ورځو په لړ کې زرګونه خلک د کمپاین ځای ته ورتلل او د پیغامونو په لیکلو د افغان ښځو نه خپل ملاتړ اعلان کړی چې تنظیمونکي یو بریالی کمپاین بولي. البته د افغانستان هم دغه کمپاین ته پیغامونه رسیدلی. د لیګل شو پیغامونه یو بیلګه چې نړیوال پکې مخاطب شوی و دا و چې موږ خیرات نه بلکې هغه حقوق واړو چې موږ نه اخیستل شوي دي. د دې 500 ورځنی کمپاین په اړه نور معلومات په رپورت کې ځای شوي چې تاسو او لیدونکو سره یو ځای ګورو.
کمپاین 50 روزه هر زن داستانی دارد که در واشنگتن برای هم انداخته شده بود. روایت از دخترانی مثل من است که 5 از حق انسانیشان محرومند.
در خزو در حقون و یاشمیر فعالان پا واشنگتن دی سی که خزه هر خزه یو کیسه لري کمپاین د لنکن یادګاری چلی مخه ته پایل کړ. دا د یو شمیر افغان خزو او نجونو لخوا د یو پایل شوي کمپاین برخه ده چې په ځنو نور هیوادونو کې هم روان دي. د کمپاین تنظیمونکي امریکا غته ول
امریکا نماد دادخواهی و عدالت خواهی است و همچنان روزانه نزدیک به 20,000 نفر از سراسر جهان از این محل بازدید میکنند. مکان بسیار خوبی بود که ما بتانیم در مورد وضعیت زنان و دختران افغانستان و مردم جهان آگاهی بدیم. برای ما اهمیت داشت که بتانیم صدای زنان و دختران افغانستان را بلند بکنیم و همچنان بتانیم در این محل یک همبستگی جهانی و یک حرکت جهانی را ایجاد بکنیم.
د خزو د حقونو یو شمیر فعالانوی دا چې نن سبا د نن په افغانستان کې خزې نشي کولای د خپلو حقونو لپاره غږ پورته کی، نو دا ډول کمپاینونه د هغوی غږ اوچتولو او نړۍ ته د دوی د غږ رسولو او نړیوال پیوستون لپاره مهم دی.
الازم دا مسایل ډیر زیات کومه کوونکی دي، ځکه د ښځو غږ په نړیوال سټیج باندې راوچتوي او نړۍ دوباره دې ته هڅوي چې تاسې د بشري حقونو د ملاتړ په نوم باندې کمپاینونه سي کوئ. په افغانستان کې 25 میلیونه ښځو حقونه ضایع شوي دي او د هغوی دپاره باید تاسې غږ پورته کړئ او له هغو نه حمایت وکړئ.
د لنکن یادګاري څلي مخې ته هره ورځ د نړۍ د مختلفو هیوادونو نه په سلګونه خلک تګ راتګ کوي. یاد کمپاین په همدغه ځی کې و او یو شمیر خلکو د افغان ښځو سره د پیوستون په خاطر د لاسلیکونو او پیغامونو په لیکلو سره خپل ملاتړ څرګند کړ. د ژبې او ملیت له توپیرونو سره سره دغو پیغامونو یوه ګډه غوښتنه درلوده: ازادي، د ښځو حقونه، مساوات، هیله، عدالت او پیوستون. د ښځو حقونه د بشري حقونو یوه برخه ده. موږ ستاسو تر څنګ یو، موږ یو موټی یو، هیله ژوندی وساتئ، هیڅکله له هڅو لاس مه اخلئ. د کمپاین تنظیمونکي د نړۍ د خلکو پیوستون بې اثره او تش خبرې نه بولي، بلکې د هغو خلکو له لورې یو روښانه پیغام بولي چې افغان ښځو لپاره د آزادۍ، برابرۍ او د حقونو لپاره د درناوي غوښتنه کوله. هغه وایي کمپاین بریالی و.
در نهایت موفق شدیم که این کمپاین را در 15 اگست ختم بکنیم و امیدوار هستیم که بتانیم این پروسه دادخواهی را ادامه بدیم تا صدای دختران افغانستان باشیم، چون جهان نباید زنان و دختران افغانستان را فراموش کنه.
دا کمپاین چه پر افغانستان د طالبانو د حاکمیت د 15 کلیزه په درشل کې پیل شوه او د اگست په 15مه پای ته ورسید.
بل په وخت د طالبانو ل رسیدو 15 کال وروسته د خبريالانو د ساتنې کمیټه یا سی پی جی وایي چې په افغانستان کې د رسنیو پر ازادۍ فشارونه لا پسې زیات شوي او خبريالان ل نیولو، غواخونو، وهلو، سانسور او د کار ل محدودیتونو سره مخ دي. پر خزینه خبريالانو په خاصه توګه محدودیتونه لا سخ شوي. په ځینو سیمو کې د خزو غونه پر رادیو او تلویزیون کې منع شوي. په خبری کانفرنسونو کې د هغوی ګډون محدود شوی او خزینه خبريالان د تلویزیونی خبرونو پر مهال مخ پټولو ته اړ شوی دی. د سی پی جی د معلوماتو له مخې یوازې د طالبانو د واک له پیل څخه تر 2023 کال پورې لږ تر لږه 4-5 خبريالان د خپل کار له امله نیول شوی وو. په 2025 کال کې د ادارې ویلي وو چې د طالبانو تر واک لاندې شاوخوا 15 لوی رادیویي، تلویزیونی، چاپي او ډیجیټلي رسنۍ تړل شوی دي. د خبريالانو د ملاتړ بنسټونه وایي چې په افغانستان کې د طالبانو د بیا واکمنېدو 15 کال وروسته د رسنیو د ازادۍ او د خبريالانو په ځانګړي ډول د خزینه خبريالانو د امنیت لپاره وضعیت په جدي ډول خراب شوی دی. د سانسور په شمول بیلابیلو محدودیتونو افغانستان کې د میشتو خبريالانو کار خورا سخت کړی. په دې اړه زموږ همکار احمد شکیب رپورټ چمتو کړی.
افغانستان د رسنیو د ازادۍ له اړخه د نړۍ په ډیرو کمزورو هیوادونو کې شمیرل کیږي. د طالبانو په واکمنۍ کې د سلګونو رسنیو فعالیت ختم شو او فعال رسنۍ د سانسور سره مخ دي. د بی پولی خبريالانو سازمان یا آر اس اف د 2026 کال د رسنیو د ازادۍ پر راپور کې په ډاګه کړی چې طالبانو په 2026 کال کې د خپل واکمنۍ وروسته د رسنیو د ازادۍ د محدودولو لپاره له 13 څخه زیات لارښودونه او په ولایتونو کې ګڼ شمیر فرمانونه صادر کړي دي. دا سازمان په خپل ویبپاڼه کې لیکلي چې خلک پر طالبانو نیوکه نشي کولای او مطالب سانسوريږي.
د طالبانو په حکومت باندې نیوکه جدا منع دي او اصل سانسورول دي. ګڼې موضوعګانې لکه دین، د ښځو حالت، د اقلیتونو او په عمومي توګه د بشري حقوقو وضعیت د بحث لپاره مند دي. غیر رسمي سانسور د بیلابیلو لارو نه عملي کیږي.
د بیپول خبريالانو د سازمان په جدول کې افغانستان د رسنیو د ازادۍ لاړخه په 130 هیوادونو کې 115 اویایم مقام لري. د بشري حقوقو په چارو کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکونکي ریچارډ بانټ امریکا غاک سره د ځانګړي مرکې په ترڅ کې ویلي چې افغانستان کې باید د رسنیو په شمول په هر برخه کې منل شوی معیارونه عملي شي.
And there are other benchmarks as well.
د بشري حقوقو په تړاو نور معیارونه هم ست چې تر لاسه سي. د بیلګې په توګه خلکو ته کله چې پر کوم جرم تورن کیږي باید د عادلانه محاکمې زمينه برابر شي. رسنوی ته باید اجازه ورکړل شي چې حقایق لکه څنګه چې دي پرته له سانسور خبرې کړي.
د خبريالانو د ملاتړ غنو ادارو له طالبانو غوښتي چې ټول هغه لارښوونې لغوه کړي چې د رسنوی ازادي محدودوي. د افغان خبريالانو د ملاتړ مرکز مشر حمید عبیدی امریکا غک ته وویل چې خبريالان له غنو ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
د افغانستان رسنی سیستم د ستونزو سره مخامخ دی او اصلي لامل امداد چې کوردننه فضا د رسنوی په وړاندې ډیره محدوده شوه ده.
طالبانو تل په افغانستان کې د رسنیو د ازادۍ په اړه د کورونی او بهرنۍ بنسټونو نیوکې رد کړې او ویلي چې خبريالان او رسنۍ په افغانستان کې د اسلامي شریعت له حکمو سره سم فعالیت کوي. د متحده ایالاتونو د بهرنۍ چارو وزارت وایي چې د طالبانو فرمانونو د افغانانو بشري حقوقو او بنسټیزې ازادۍ زیاتې محدودې کړې دي. وزارت امریکا غک تلیکلی چې طالبان د هغو زیان راوړونکو شرایطو مسؤل دي چې د خځو او نجونو په ګډون ټول افغانان ورسره مخ دي.
طالبانو د رسنوی په وړاندې سخت محدودیتونه وضع کړل او د هر ورځې په تیریدو سره د دغو محدودیتونو په شمیر کې زیاتوالی راغی او نن چې 15 کاله د طالبانو له واکمنۍ څخه تیریږي کوردننه بیان ازادي شتون نه لري. نظام یو استبدادي نظام دی. ټول خبرونې څارل کیږي، ټول خبرونې مونیټور کیږي.
د بیپول خبريالانو د مرکز د معلوماتو لمخې د 2018 کال د جنوري نه تر ننه پورې په افغانستان کې کوم خبريال نه دا وژل شوی خو درې تنه د طالبانو د حکومت لخوا توقيف شوی دي.
اوس هم د ځینو اروپایي هیوادونو لخوا د طالبانو سره همکاري د طالبانو د واکمنۍ 15 کاله د ځینو اروپایي هیوادونو سره د همکاري پر پراخېدو افغان کډوال اندېښمن کړي چې یو بیلګې د جرمني د حکومت او د طالبانو ترمنځ د همکاري د پراخېدو خبر دی. افغان فعالان چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته جرمني ته تللي وای ویره لري چې د طالبانو د ډیپلوماتیک حضور له پراخېدو سره به هغه کسان چې دوی ترې تښتیدلي د دوی په برخلیک اغیز ولري. د خبر نور حال په جرمني د امریکا غږ د خبريالې هیلی اسد ناخلم. هیلی جانې په خیر راغلی سړی مشي. لومړی په افغانستان د طالبانو د 15 کلن واک په اړه په اروپا کې د افغان کډوالو غبرګون کرا سره شریکې.
نو تاسو مستری مشکې بلې لکه څنګه چې تاسو یادو کړل سبا په افغانستان کې طالبانو د واک تر رسیدو 15 کال پورې کیږي او واک د طالبانو له رسیدو وروسته له افغانستانه د کډوالۍ شدید او زیانمنونکي څپه پیل شوه چې ډیری افغانان د اخراج په پروسه کې او جرمني او نورو اروپایي هیوادونو ته ولېږدول شول او دا لېږدېدنه اسانه نه وه ځکه ځینې کورنۍ وکړل شوې. ځینې کورنۍ داسې وې چې دا تېر 15 کلونه په پاکستان، ایران او د منځنۍ اسیا په نورو هیوادونو کې په تمه وه. ځینې لا هم په تمه دي چې دلته نه دي رسېدلي او ځینې چې رسېدلي دي بیا دلته د ادغام له ستونزو سره مخ دي. خو اوس تازه جرمني او نورو اروپایي هیوادونه په دې فکر کوي چې څنګه هغه افغانان چې دلته راغلي دي او البته په غیر قانوني ډول راغلي دي هغوی د اخراج څنګه زمینه مساعده کوي. او په همدې اړه دوی د طالبانو له چارواکو سره خبرې کړي دي او هغوی نه د ځینو لپاره غوښتنه کړې ده چې د طالبانو ځینې ډیپلوماټان دلته په جرمني کې تاغله ځای پر ځای شوه.
زما بله پوښتنه هم هیلې جان، زما بله پوښتنه هم په همدې اړه وه. په جرمني کې د طالبانو د ډیپلوماتیک حضور د پراخېدو او افغانستان ته د افغان کډوالو د بیرته ستنولو د هوکړې په اړه د افغان فعالانو او کډوالو اصلي اندېښنې څه دي؟
لکه څنګه چې ما یادونه وکړل چې دا د کډوال له څپې سره د افغانانو اندېښنې د کډوالۍ په اړه د اخراج په اړه دا 15 کاله روانې وي. اوس تازه چې دا جرمني ویلي چې د طالبانو له ډیپلوماټانو سره خبرې کړې او د اخراج د پروسې په بدل کې د همکارۍ په بدل کې د طالبانو ځین ټول ډیپلوماټانو ته دلته ځای ورکړي. دلته دوه مسایل دي، یو دا چې افغاني اندېښمن دي چې ګواکې دغه څه د افغانانو د اخراج لپاره اسانتیا رامنځته کوي او ممکن جرمني په اسانۍ وشي کولی چې افغانان اخراج کړي افغانستان ته. دویمه مسله دا ده چې دوی وایي افغانان د طالبانو له ویرې ډېری دلته راغلي دي، یا د اقتصادي ستونزو له امله راغلي دي او دلته ویشي وي، او په دې تمه دي چې دلته د ځان لپاره د ښه ژوند نیکوي وه زمینه مسایده کې. خو اوس چې طالبان د ډیپلوماټیکو دینو کې د دوی اسناد څیړي یا د دوی هغه د اخراج په زمینه مسایده، نو نه د دوی هویت ثابت پاتې کېدلی شي یا هغه مسایده پاتې کېدلی شي، او هم دوی سره یو دا نه ده چې ګواکې دا به د دوی د اخراج لپاره زمینه مسایده کې چې دوی به افغانستان ته ولیږل شي. البته زه یادونه کوم چې افغانان نه یوازې دا د اخراج پروسه کې د تخلیق په پروسه کې البته دغله ډیره په افغانستان کې د ستونزو له امله یا ورته د متوجي خطر له امله مجبور شو چې په غیر قانوني ډول اروپا ته ځان ورسوي، د دې خطر سره مخ چې بیرته افغانستان ته ولیږل شي.
خور ودان ډیره زیاته مننه کوم له تاسو نه هیله جانې. خوشاله اوسئ، ډیره مننه.
د امریکا غږ پښتو خبری خپرونه د دوشنبه څخه تر جمعې پورې د افغانستان په وخت د شپې لا تنیم څخه تر 9 بجو پورې خبريږي. تاسو کولی شئ په دې خپرونه کې چې په سټلایټ ویب سټ، یوټیوب او د امریکا غږ د فیسبوک په پښتو باندې خبريږي، په متحده ایالاتونو افغانستان او نړۍ کې تازه خبرونه، راپورونه او مرکې وګورئ او واورئ.
مننه چې د امریکا غږ سره یاست. د امریکا د ولسمشر مرستیال جی ډی وانس وی واشنگتن غواړي د تیلو بیې ټیټې وساتي او د ایران د اتمي وسلو مخه ونیسي. بلخوا د مالیې وزیر سکاټ بیسنت پر ایران د بېسارې اقتصادي فشارونو خبرداری ورکړی. د دې خبر نور حال د ګالیا نورستانۍ نه اخلم چې ما سره په خبرونه کې مل د ګالیا جانې ستړي مشي. د ایران په اړه د امریکا د نویو اقتصادي او پوځي فشارونو جزئیات څه دي او ولې دا فشارونه زیاتوي؟
شایسته جان سلامونه تاسو ته. هم د امریکا او ایران ترمنځ کړکیچ لا هم په لوړه کچه دی. د امریکا د ولسمشر مرسیال جی ډی وانس وی واشنگتن د ایران په اړه دوه اساسي هدفونه لري. د امریکایي مصرفونکو لپاره د تیلو د بایوټیټ ساتل او دا ترلاسه کول چې ایران هیڅکله اټومي وسلې ترلاسه نه کړي. د ولسمشر مرسیال جی ډی وانس پرون پنجشنبه له فاکس نیوز سره په مرکه کې وویل لومړی امریکا غواړي مطمئن شي چې د فارس خلیج هیوادونه وکولی شي خپل تیل نړیوالو بازارونو ته ورسوي او د انرژي به باثباته پاتې شي، څو د امریکایي مصرفونکو لپاره د تیلو به ټیټه وساتل شي. وانس وی د دوغو موخو د ترلاسه کولو لپاره ولسمشر ډونالد ترامپ ډیپلوماټیکي، پوځي او اقتصادي وسیلې په واک لري.
موږ له دوو وسیلو څخه په ډیر غور او ستراتیژیک ډول کار اخلو څو هغې پایلې ته ورسیږو چې د امریکا ولسمشر یې د امریکایي ولس د ګټو لپاره اړینه بولي. زه ډاډه یم چې موږ د دواړو هدفونو د ترلاسه کولو په حال کې یو.
خوانس په عین حال کې ومنله چې وضعیت د اټکل وړ نه دی. هغه وویل د ایران چلن هم د اټکل وړ نه دی او په وینا یې تهران کله ناکله داسې ژمنې کوي چې بیا یې نه عملي کوي. دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې امریکا د ایران پر وړاندې سمندري معاصره روانه ساتلې او هڅه کوي د ایران د تیلو صادرات او سمندري لاسرسی محدود کړي. په همدې حال کې د امریکا د مالیې وزیر سکاټ بیسنت د ایران پر وړاندې نور پراخ اقتصادي اقدامات هم په پام کې دي.
This space for more announcements coming next week because we are going to
راتون کیونی د نورو اعلانونو په تمه اوسئ. موږ داسې اقدامات کوو چې د یو هیواد اقتصادي منځوي کولو په تاریخ کې ساري نه دی لیدل شوی.
هغه ویل هدف دا دی چې د ایران پر اقتصاد او بندرونو فشار نور هم زیات شي. د ایران پر اقتصاد د فشار نخې لا لوړاندې لیدل کیږي. د اسعارو د نرخونو د وپاڼو له مخې په ایران کې د یو امریکایي ډالر بیه شاوخوا 180,000 تومانه ته رسیدلې ده. بلخوا د امریکا د جګړې وزیر پیټ هیکست ویلي دي چې د امریکا سمندري ځواک د ایران پر وړاندې سمندري معاصره د نامعلومې مودې لپاره دوام ورکولی شي. د هغه په وینا په نړۍ کې هیڅ بل سمندري ځواک ځواک د امریکا په څیر ورتیا نه لري. تر دې مخکې ولسمشر ډونالد ترامپ ویلي و چې متحده ایالات پر هرمز تنګي بشپړ کنټرول لري. په ورته وخت کې ځینو رسنیو د ایران د بسیج ځواکونو د یو چارواکي حسین طیب له قوله راپور ورکړی چې هرمز تنګي د ایران تر کنټرول او مدیریت لاندې دی. په همدې حال کې د ابوظبي د تیلو ملي شرکت ویلي دی چې د پنځم به پورزي دوه بیړۍ د هرمز تنګي د تیرېدو پر مهال په نخښه شوې دي. امارات او ایران د بریټ پړه بللای خو تهران تر اوسه خبرګون نه دی خودلای. ایران مخکې خبرداري ورکړی و چې د دوی له اجازه پرته هیڅ بیړۍ له هرمز تنګي په خوندي ډول نشي تیرېدای. په بریټ کې د مرګ ژوبلې راپور نه دی ورکړ شوی. د امریکا د پاوز مرکزي قومندانۍ یاسن کام ویلي دی چې د منځني ختیځ په بیلابیلو برخو کې له 50,000 څخه ډیر امریکایي سرتیري په بشپړ جنگي چمتووالي کې دي. شایسته جان
ډیر زیاته مننه کالیا جانې، په خیر اوسه. او اوس هم د څوملیتی ځواک په تړاو د متحده ایالاتو د پاوز مرکزی قومندانۍ سنت کام وایي د لومړني څوملیتی او څو ساحوي ځواک د جوړولو بهیر یې پیل کړی چې د تهاجمي بی پیلوټ الوتکو او نورو بی پیلوټ سیستمونو د کارولو لپاره به وي. دغه واحد چې د فالکن سترایک نومیږي د یو طرفه تهاجمي بی پیلوټ الوتکو او هغو سیستمونو څخه به کار اخلي چې په هوا، ځمکه، سمندر او د اوبو لاندې فعالیت کوي. سنت کام له سیمه ایزو شریکانو سره د سلام مشورو او د وخت د هغوی د رسمي بلنې بهیر هم پیل کړی. د سیمې د هیوادونو له رسمي یو ځای کې دوسر به فالکن سترایک په تدریجي ډول په ټول منځني ختیځ کې د تهاجمي درونونو ورتیاوي پراخ کړي او دغه ورتیاوي بعد یو متحد خو څو ملیتی ځواک په چوکاټ کې تنظیم کړي. بل پلاو د تاجکستان د بارنوي چارو وزارت د افغانستان د بدخشان په ولایت کې د شخړو پاړه د طالبان حکومت رسمي یادښت استولای او لدی کبلې ورته خپل اعتراض هم څرګند کړی دی. په دغه یادښت کې ویل شوی دی چې دغه شخړو لکبله هوایی حریم مات شوی، د استوګنو سیمو ته زیان رسیدلی او یو وګړی وژل شوی دی. په دغه اعلامیه کې چې یو کاپی د ازادې رادیو ته رسیدلې دا ویل شوی چې د تاجکستان سره تنګ دی وسلوالو شخړو د دغه سرحدي سیمو امنیت کوخلی او نړیوال قوانین یې مات کړی دي. په دغه یاده کې د طالبانو له حکومت څخه غوښتل شوی چې د تاجکستان سرحدونو ته درناوی وکړي او په آینده کې د دا ډول سرغړونو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. د تاجکستان ځینو رسنیو رپورت ورکړی چې له افغانستان څخه د توغول شوی توغندي برید کې دغه هیوا د دروازه د شتک په سیمه کې یو خځه وژل شوی. اوس هم راځو ستاسو د خوښې برخې د ورزش برخې ته. او دې ته ګورو چې په افغانستان کې په تیرو 15 کلونو کې د ورزش او په خاص ډول د ښځو د ورزش وضعیت څنګه وو. په دې اړه د خپل همکار جعفر خان سره خبرې کوم. خان صاحب ستړي مشي، په خیر راغلی. په پیل کې د افغانستان ورزش او په خاص ډول کرکټ تاسو له نږدې څارئ، په لنډ ډول تاسو ویلی شئ چې د طالبانو په 15 کلنۍ واکمنۍ کې د ورزش وضعیت څنګه وو؟
بلې خسته جانې، په تیرو 15 کلونو کې شاید د بلې هرې برخې په پرتله افغانستان په ورزش کې ډېر پرمختګونه کړي وي. د کرکټ ملي لوبډلې په نړیوالو جامونو کې لوبې وکړې، د فوټسال لوبډلې په نړیوال جام کې ولوبېده، د تکواندو او نورو اولمپیکي سیالیو ورزشکارانو هم په سیمهیزو او نړیوالو سیالیو کې ګډون وکړ. خو البته دا ټولې لوبې د هلکانو او نارینه وو لوبې وي. طالبانو په 2020 کال کې کابل ته بیا راتګ سره سم د خوځو په هر ډول ورزش بندیز ولګاو او د خوځو ورزشي کلبونه او جیمونه یې وتړل. خو د افغانستان د خزینه لوبو ورزشي لوبغاړي وایي چې د نړیوالو ورزشي سازمانونو په مرسته لا هم د افغانستان لپاره لوبي کوي. د افغانستان د خوځو د کرکټ، د فوټبال، د ځغاستې او بایسیکل ځغلونی او شمیر ورزشکاران لا هم فعالیت کوي. البته په بیلابیلو هیوادونو کې که څه هم د دوی فعالیت سمبولیک برل کیږي، خو وایي چې د افغانستان د ټولو هغو نجونو او ښځو نمایندګي کوي چې په وطن کې دننه د لوبو، تعلیم او کار اجازه نه لري.
بله، تاسو نه ډیره زیاته مننه کوم خان صاحب، بریالي اوسئ.
مننه.
او په همدې سره زموږ د خبرونه هم پای ته رسیږي. تاسو ټول په خدای سپارو، شپه ورځ په خیر. د تل په شان مو الله مل.